ولادیمیر پوتین سره د اوکراین منځني ختیځ انرژي مصنوعي ځیرکتیا د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل سوی دی. د ازادې اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د خبر له مخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هرکلی وکړي. خو د ولادیمیر زیلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ 6 د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ټرمپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14 تر 16 جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. له دې سره زیلینسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلینسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړې چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلینسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلینسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ټرمپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري 4 5 ورځې د پاره راځي. خو د غوانی خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو ورید چې خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته تنو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي. خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپله ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپله ښځه ور وغواړي دوهم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځې و خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي. خو دغه افغانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر یې ورکوي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زرخیي. په دې طرفو کې خو داسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي، نو سره خه مقابله لارم لري. او یو افغانان د لیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي، مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خزه وای میره بودین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دنه دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل د اولاد په کوشش کې هیڅ اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو ده خوده سی وو سمه ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت په دې کې سره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي. مجبور خوش دي کړنو روزي رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواوند پیسې راکې ده روزي رسان چې د ایم نیوی روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي دا مسولیت پیسونه د سره مسولیت قنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای نوسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی ملک راو غوښتو چې وری ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم راځه په خیر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړي، نو مر باندې خراب کیږي چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حقم ده د پلار می ترا پیسې نه دي، په اولاد په دورازه باید سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خونه کو وز د ما نه چانه ګله کو، د خپل ځان دی ګله وک چې د ما سای وخت ایر نه کو، خونو د سه تنا نه ده مسولیت چې تنا به پیسې به ورکې. اولادم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی افغانان دی به خبرم در تکا چې صد پدر خطا باشه یک مادر خطا نه، او معلومات تیم نورم په مور وچي.
د دې مېرمنې په چیر زین نور خځه هم لورته ستوندو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان دی پلی گاونډي کیسه کوي وایي چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي.
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وایي سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي هم ماشومان غټیږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړنه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا خځې د دې حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه له خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنې حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته ښځه ځای ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي. بدبختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي. دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده. د همدې لپاره خپلې میرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې میرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څو موده مخکې خبره شوه چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی. متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، بیچارهګي ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولل ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې، نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي، نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي. د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بيته ښځې ترې ځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړه بل ښځه وکړله، مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، د ایتا بدبختی ده، بد تعلی دي، او همداسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خوخاوي، ته بدوي. یو رواني فشار ده په خزه باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بیت د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اړه وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار ده، ځکه چې خپل بچي، خپل کورودانه په وطن کې پریښي ده، او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده. که هر څوک، که هغه زه اوسمه، که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه ده هغوی تربیه ده، چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول کې، په هغه سې جامعه کې راغټیږي. ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي، او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو ټول حق یې پامال کړ، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړ، ډېر زیاتی ورسره وکړ.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شېبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي، هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي، هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسه دی خاوند ورسره په مالی برخه، یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي. کچیر یو خاوند خپل میرمنه د مالی له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. کچیر یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک ځي خارج ته، بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته، خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کیږي یا بل هر څه کیږي. ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي، او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی، که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړي. یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هی که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي خیبل میړه وکړي، نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي. نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو ښځه لري، نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپل میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي، بیا هلته بل واده کوي، هیا خپل میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي، او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه شي. خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې عقله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مېرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولې ایښی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده، دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ایښی چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، نو بیا یوه بخاره ویلی په صراحت سره چې به تاسو ته ومر منه کافی ده. آیا اوس وخت کې بده سي ولی یا اوس تو وخت کې بده سي کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دوړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین وړي ورته وي رسې، په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق را دومه، ځکه که دا داسې وینو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم، نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي، نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شوله تانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځې نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي، یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ شپې د سر هغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لوکمو ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خوده، هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت ته دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی، نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري، نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي، ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي،
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کې، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دوی هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي، د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دسکې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینې او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده، نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
داسې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نګانه، د اسلام له نګانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري، د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنې دسي، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي، د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي، دوی د لپاره مبارزه پکار ده، په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي، هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میاشتو مسافري وکولای چې زموږ مشکلات دلته موجود دي، اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې به دغه سيناريو د پاره چې دغه د بیغیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حق کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، د و میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي چې هغه موجود وي واپس راشه، او کنه راځي زموږ محکمې له رجوع کوم، زه د نزيات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکول، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، او خپل خر باندې ناشي، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو خزه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري خبرې ته غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلی دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه پکار ده، بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي. دا دو مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونځ کوو په مونږ شرمېږو؟ نه. موږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو؟ نه، نه شرمېږو. نو ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه. په دې لارې کې که ته تکلیف سره مخ شي، به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ او تاسې باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته ملونو دپاره باید کرخه کش شي، او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ور نه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوی راغلي او خپل هغه اصالت دوی هېر کړی دی.
ډېره مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې ښاغلی خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم مې عبید دی، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله دا ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي، حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. چې ګناه نه ده، ثواب لري، ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه کړي، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیرو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار دارین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی سي.
میراث اعلان شته ده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې ده مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغل دی. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به د وصیت کړي، وصیت به په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا زما له دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسې د ده میرمن ده، د اولادونه دي، د ده لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذوالفروضو باندې تقسیمیږي، بال ذوالفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو که قرآن کریم که هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو دغتیره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدلی چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل روري اوسي، نو هغه سترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام کوري. هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک یې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته. لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضداره ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې مو غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوه جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نمونی ول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام داده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چه دو وارسین دی اغوی ده زن مکی ده تقسیم پا میراس که زکر میراس چه چمرا پاتی که گی اما غمرا وقت منز که دو وارسین و پا منز که شخره پیدا که گی اچیر تا یو چوک وفات که گی نو زر تر زر ده ده مال میراس که او اغا ده تقسیم که که پا اغا بانده وقت تیری گی نو دل تا دو وارسین و پا منز که شخره تر منز که گی زکر یو چوک یو سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه میراث پاتې شو نو بل د څو درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دیب سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ. تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه. لمون سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه فرض کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالگریم جواب نهیروم برت درزم کتی جیپا بانو جارکوم برت درزم کتی جیپا بانو جارکوم برت درزم د شالو نو د خزانه په امان سچي باغ دې د شالو نو د خزانه په امان په لپو لپو اوشکي توي اوم درته درځم په لپو لپو اوشکي توي اوم درته درځم او سوالګر يم جواب نه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم تناکی پسکر وٹو اوبام درت درزم او سوال گریم جوابو نهیر اوام درت ما خط تجھ بس وسی تمین وزرنا چمکے تجھ بس وسی تمین وزرنا پر سر پانی اور چلاوم گرت درجم پر سر پانی اور چلاوم گرت درجم سوگنم جواب میرا بم گرت سباون مثال ریز لیرے نا کچھ ترک دباون مثال ریز لیرے نا کو بنا پلے مو کی سنگم گرت درجم کو بنا پلے مو کی سنگم گرت درجم سوال کرے اب جواب سرکش دمر گلیر سلامتی تمینی سرکش دمر گلیر سلامتی پکاڑ کی تارن نچوم گرت درجم